سلامونه وخت مخیر د افغانستان په وخت د سهار شپږ بجو شي. تاسو ازادي راډیو ته غواکیس مخکې تر دې چې د خبرونې مطالبه د لر شو خبرونه د طالبان حکومت د پونې وزارت د پنځم شپږم اداري او ښوونکو لپاره له 8000 زیاتو بستونو د ازموینو پایلې اعلان کړې دي. د طالبان د حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبرې اژانس د وزارت د چارواکو په ولا د دوشمې په ورځ راپور کې ویلي چې د 8015 شپېته بستونو لپاره له 15000 ډېرو کسانو ازموینه کې ګډون کړی و. د وزارت ویلي چې له دې شمېرې یوازې 3001 اویا تنه بریالي شوي دي. د طالبانو د پونې وزارت که څه د دې بریالي شویو کسانو په اړه نه دي ویلي، نارینه که ښځینه دي، خو اعلان چې بریالي شوي کسان د روانې اونۍ د دوشنبې له ورځې مرکز له واړوند ولایتي ریاستونو ته د استخدام لپاره ورشي. د طالبان د حکومت د ترانسپورت او چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په اتیشو ولایتونو کې نن سه شنبه د کاپ یو اجتماع دواړو ورختونو اعلان کړی دی. دغه ادارې په خپل ایکس پاڼه خبر پاڼه کې ویلي چې اکثرو د ولایتونو کې با شدید بارانونه واوري وبولي. دغه ادارې د یاد ولایتونو نمونه هرات، فراه، هلمند، اروزګان، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، بلخ، سرپل، سمنګان، بامیان، دایکندي، غزنی، پکتیکا، خوست، پکتیا، میدان وردک، لوګر، ننګرهار، پروان، پنجشیر، لغمان، کونړ، نورستان، بغلان، بدخشان او تخار ولایتونو کې د سالنګونو خولې دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته رسیدو چارو وزارت ویلي چې یو افغانان د پاکستان له زندانونو خلاص او افغانستان ته ستنه کړلې شوې دي. د وزارت د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې یاد شمیري افغان کډوال چې د قانوني اسنادو د نه لرلو په تور د پاکستان د بلوچستان ایالت له بیلابیل سیمو نیول شوی و، خو شاو د یکشنبه په ورځ د کب 19 هیواد ته راسره شوې دي. د وزارت زیاته کړې ده چې دغه کسان له 15 تر 15 میاشتې پورې بندیان وو. که څه هم په پاکستان کې د ټولو افغان بندیانو کډوالو شمیر مله خو د دغه پات د حکومت په دې ورستیو کې په ځنګړې توګه په اسلام آباد، لاهور او راولپنډي کې د افغان کډوالو نه شدید کړی دی. ایرانی چارواکي وایي د روان المریز کال له پیله تر اوسه یې له 1000 زیات افغانان نیولې دي. ایرانی رسنه ارناد ایران مرکزی ولایت قمندان هادی سردار په حواله راپور ورکړی چې نوموړي د دوشنبه په ورځ د یوه خبري ناسې پر مهال ویلي چې دوی پیاده موده کې 1500 افغانان چې دوی بهرني وګړي بولي نیولي او راټول کړي دي. دغه ایرانی چارواکي ویلي د ایران حکومت ته د دې راټول کړل شویو لګښت دروند دی، خو په خبره د هیواد ورته لازمي اسانتیاوي برابروي. سردار رفیعی کیا په ایران کې په مرکزی ولایت کې د افغانانو شتون سترستون زبللې ویل دي چې نیول شوی کسان کې داس کسان هم شته چې لسم او حتی په خبره د شلم ځل لپاره نیول شوی دي. تیران بارانو چار وزارت وایي په تهران کې د سویډن سفیر د ایران پر ضد د دغه هیواد د تعلیم او تربیې د وزیر د څرګندونو له امله بیا ځلې احضار کړی دی. د ایران د بارانو چار وزارت په خبره کړي خبر پاڼه کې د سویډن د یاد وزیر خبرې نشایسته، بې بنسټه، تورونه مداخله کوونکي بللې دي. د سویډن د تعلیم او تربیې وزیر یوهان پورشون کابو دونې مخکې د دغه هیواد له اکسپرسن ورځپاڼې سره د مرکې په ترڅ کې ایران یغي هیواد بللی و. او رسېخ باندې چې د سوریې نوې حکومت د دوشنبه په ورځ بشر الاسد د رژیم د پاتې شویو نویو پر ضد د خپلو عملیاتو د پای ته رسولو اعلان کړی دی. دا په تاثیر کې ده چې یو څارونکي سازمان ویلي چې په دې عملیاتو کې د بشر الاسد حکومت له نسکرېدو وروسته تر ټولو خونړۍ جګړه بلل کېږي، تر زرو ډېر ولسي وګړي وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو څارونکي سازمان ویلي چې د پنجشنبې ورځې راهیسې 1000 وژل شوي کسانو اکثریت هغې علوي لګکې دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ. په افغانستان کې له طالبانو د ملګرو ملتونو ځانګړې استازي غوښتنه وړاندې به په خبرونه کې واوري. ایران کې کوم ډول افغان کډوال پاتې کېدای شي؟ په دې اړه په خبرونه کې جزئیات درکړو. او اروزګان کې کروندګر د سړو خونو جوړولو غوښتنه کوي.
که د دولت څخه موږ یوه غوښتنه دا لرو چې مفته شنې خونې راکول سي.
خبرونه کې تنور راپرونه هم لرو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له طالبانو غوښتنه وکړه چې غواړي افغانستان بیا له نړیوالې ټولنې سره مدغم شي. په خبرې باید لازم اقدامات ترسره او د افغانستان نړیوالو ژمنو درناوی وکړي. تیرما مشر روزتون بایوا د دوشنبه په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ناسته کې ویل چې افغانان د افغانستان له ډیری څنډې کېدو په اړه اندېښمن دي. په دې ناسته کې د پاکستان، چین، برېټانیا، روسیې او نورو هیوادونو استازو هم ویناوې وکړې. نور حال د فیروزیزي پر راپور کې
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما مشري روزا او تنبای وا د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ناسته کې چې د ډنمارک مشري د افغانستان د وضعیت ترسونې په موخه جوړ شوی و وویل چې طالبان غواړي چې افغانستان یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې سره متخم سي. په خبره یې باید لازم اقدامات ترسره او د افغانستان نړیوالې ژمنې محترمې وبولي. روزا او تنبای وا زیاته کړه
It is the responsibility of the de facto authorities to indicate whether the
د دې اوسنۍ واکمنو مسولیت دي چې وخی جای دوی غواړي چې افغانستان یو ځل بیا نړیوال نظام کې مدغم شي. کدا چې وینو آیا تکل لري چې لازم ګامونه واخلي.
میرمن اوتنبای وویل چې د افغانستان اوسنی واکمنانو له نړیوالې ټولنې سره د دغه هیواد نړیوالې ژمنې په زیاتېدونکي ډول ګواښلي او په خبره یې ځینې دغه ژمنې د هیواد د واکمنۍ او له دودونو سره د تضاد په پلمه رد کړې دي. میرمن اوتنبای وویل چې ډیرایو افغانانو خپلې اندېښنې له یونما سره شریکې کړې او په خبره یې خلک د دوی په خصوصي ژوند کې د اوسنیو واکمنو له مداخلو ویره او کرکه لري. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وویل چې خلک په تیرو درې نیمو کلونو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د جګړو د نشتون آرامۍ او آزاد سفر او حرکت حداقل نارینهو ته هرکلی کوي او په خبره یې دا هغه سوله نه ده چې دوی دې په عزت او د بشري حقونو په رعایتولو د خپل راتلونکي په اړه په اطمینان پکې ژوند وکړي. د ملګرو ملتونو استازي وویل په هغو مهمو محدودیتونو کې چې په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د روزنې په برخه کې لګول شوي نه یوازې دا چې د نړۍ او ګڼو افغانانو له غوښتنې سره هیڅ ډول رعایت نه دی شوي او ډېر ضرب دغه محدودیتونه خپل څلورم کال ته داخل سي، بلکې په تیر دسمبر میاشت کې د طبي انسټیټیوټونو دروازې هم د ښځو وینجونو پر مخ وتړل سوي. غونډې ته د افغانستان حقوقو، د بشري حقونو فعال او د همپالنې د کمپاین بنسټ ایښودونکي آزادی راز محمد هم وینا وکړه. دی وویل چې د طالبانو رژیم په حد اقل یو سلو شپږویس فرمانونو کې ښځې له خپلو اکثرو اساسي حقونو محرومې کړې دي.
حتی په مزار کې د یوې ښځې د مخ لیدل او د غږ اوریدل جرم ګڼل کېږي. دوی په خپلو کورونو کې سا باندې زندې کېږي. دوی آن له کړکیو بهر ته کتلو نه منع شوي دي.
اغلې آزادی وویل چې افغان میرمنې او نړیوال کارپوهان دا بندیزونه بنسټیز او سیستماتیک د ښځو جنسیتي تعبیض بولي. که څه هم د طالبان حکومت تر اوسه د دغو څرګندونو په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې د افغان ښځو وضعیت کورنۍ مسله یاده کړې او ویلي دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي دي. دغه راست د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد تیرونی د دوی تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون سره خبرو کې په افغانستان کې د یونما ماموریت ننګولی و او ویلي و چې دوی د افغانستان په اړه منفي ذهنیت نړیوالو ته وړاندې کوي. روزا او تنبای و افغانستان کې بشري ناورین ته هم اشاره وکړه او وی ویل چې افغانان له شدید بشري ناورین سره مخ دي چې د څو لسیزو جګړو له امله بې وسلۍ، طبیعي پیښو او د اقلیم د بدلون له امله رامنځته شوي دي. دی وویل چې په 2015 کال کې د هیواد 20 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړمن دي. د ملګرو ملتونو استازي زیاته کړه چې په تیره میاشت کې د مرستو د کمیدو له امله دغه هیواد کې له 200 زیات روغتیايي مرکزونه بند او کابو 1.8 میلیونه خلک له دې خدمتونو بې برخې شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاګ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
په دغه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داور
په ساده او روانه جبه
او په چیرې میډال او څنګه نه مال د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ایران د کورونا چارو وزارت ویلي شپږ ډول افغان کډوال چې د سرشمیرنې په اړه ولري کولی شي په دې وخت کې پاتې شي. د دې وزارت د کډوالو او بهرنیو وګړو د مرکز رئیس نادر یار احمدي ویلي چې دا پریکړه په ایران کې د افغان کډوالو د قانوني کولو لپاره پراخه هڅه ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
ل ایران د ټولو افغان کډوالو د وستلو د محلويش د ورستۍ نیټې ل رانګدې کېدو سره د دې هیواد د کورنۍ چارو وزارت اعلان کړی چې شپږ کټګوري افغان کډوال چې د سرشمیرنې پاڼه ولري په دې هیواد کې به د استوګنې اجازه ولري. د ایران اسنا اژانس پرون یک شنبه د مارچ نهمه د دې وزارت د کډوالو او بهرنیو اتباعو د مرکز د رئیس نادر یار احمدی له قوله راپور ورکړی چې دا پریکړه په ایران کې د افغان کډوالو د قانوني کولو لپاره پراخه هڅه ده. نوموړي ګواښ کړی چې د 1401 لمریز کال د حمل له لومړۍ نیټې وروسته به هیڅ افغان کډوال له قانوني اسنادو پرته روغتیایي مرکزونو او د استوګنې د سیمې په ګډون ټولو اړینو خدمتونو ته له لاسرسي بې برخې شي. خاغلی احمدی د شپږ ډوله کډوالو پاتې کېدو ته په اشاري ویلي، په دوی کې یوه هغه جوړه خاوند او میرمن چې یوې له دوی د ایران د کډوالۍ کارت ولري او یوې هم د سرشمیرنې پاڼه ولري، دغه راز په دوهمه ډله کې هغه کسان شاملېږي چې خاوند یا میرمن د سرشمیرنې سند ولري او یا هم د کډوالۍ د کارت لپاره نوملیکنه کړې وي او یا هم د دوی اولادونو څخه یوې د سرشمیرنې پاڼه ولري. نوموړي ویلي چې په درېمه ډله کې هغه کسان دي چې پاسپورت ولري خو د ویزې مودې پای ته رسیدلی وي. دغه راز هغه کسان هم په ایران کې پاتې کېدای شي چې د کارت جواز ولري او د سرشمیرنې پاڼه هم ترلاسه کړي. خاغلی احمدی ویلي په پنځمه ډله کې د افغانستان د تیر حکومت پخوانی دولتي کارکوونکي او نظامیان شامل دي او شپږمه ډله هغه کسان دي چې غواړي خپل پخوانی تابعیت لغوه کړي او د ایران تابعیت واخلي. د ویلو ده چې د سرشمیرنې پاڼه لنډمهاله سند دی چې د ایران حکومت په وروستیو دریو کالو کې د بې اسناد افغان کډوالو د پیژندنې په هدف صادر کړی و. د ایران د کورنیو چارو وزارت دا اعلان په دې هیواد کې د افغان کډوالو د هرکلی او اندېښنې سره مخ شوی. په ایران کې میشت افغان کډوال حفیظ چې په تهران کې کار کوي وایي د پاسپورت موده یې پای ته رسېدلې او ورته ویل شوي چې دا هیواد پرېږدي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
اوس وخت کې زموږ وضعیت ډیر خراب دی، زموږ سیم کارتونه قطع شوي، کار نشو کولای، کې حساب نشو خلاصولای، ډوډۍ نشو اخیستلای، کوره بیرون نشو وتلای. له دې هیواده د اخراج د خطر سره مخ یو، ځکه موږ یې ځواب کړی یو. کله چې انسان ډیپورت شي ټول ژوند یې ګډوډیږي.
خو یو افغان مدني فعال لیدا مینی چې په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له امله او د خپل یوې لور د تداوی لپاره ایران ته تللی وای، دا پریکړه په ایران کې د دوی پاتې کېدو ته زمینه برابروي.
موږ دلته په ایران کې د استوګنې ټول قانوني اسناد لرو، ټوله کورنۍ مې پاسپورټونه او ویزې لري، او زه چې د پنځم ځل لپاره هم واجد شرایط وم د ویزې موده یې راته وغځوله، ځکه چې زما لور دلته تر درملنې لاندې ده او ما په افغانستان کې چې مدني فعالیتونه کول دا به زما لپاره خطرناک وي چې بیرته خپل وطن ته لاړ شو. دا ډیره ښه پریکړه ده، خو چې دوی په دې خپله خبره ودرېږي او شرایط په همدې ډول برابر کړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ایران د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې د سرشمیرنې پاڼه یوازې د روان لمریز کال تر پایه د باور وړ ده او له دې وروسته به یې موده ونه غځول شي. د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی په دلوي میاشت کې ایراني رسنیو ته ویلي و چې اوس مهال په ایران کې شاوخوا شپږ میلیونه بهرني اتباع ژوند کوي چې ډیری افغانان دي. لبل اخوا د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم اعلان کړی چې د تیر 2024 کال د جنوري له میاشتې تر ډسمبر پورې له 1,200,000 څخه ډیر بیا اسناد افغان کډوال له ایران افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. په ایران کې بیا اسناد افغان کډوالو په وار وار د تاوتریخوالي او اجباري اخراج په ګډون د بیلابیلو محدودیتونو له امله شکایتونه کړي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د جرمني احتمالي راتلونکي صدر اعظم د افغان کډوالو د دو طالبانه منلو پروګرام د ځنډولو د کډوالۍ د سخت سیاستونو د پلي کولو خبر ورکړی دی. فیدریش مرتس تازه په یوه خبري ناس کې ویل چې له خپل احتمالي تلفي شرکان سره هوکړه کړې سو پر غیر قانوني کډوالۍ لا زیات محدودیتونه ولګوي. په همدې حال کې په جرمني کې شمېر افغان کډوالو هغه چې په درې میوادونو کې د هواته د لیک دیدو په تمه دي وایي د جرمني حکومت باید په افغانستان کې د بشري حقوقو ښکاره سرغړونې له پامه ونه غورځوي. نور جزئیات پر راپور کې.
د جرمني احتمالي راتلونکي صدر اعظم اعلان کړی چې د افغان کډوالو د داوطلبانه منلو برنامه به ودرول شي. او بل نوی هیچ برنامه با پیل نشی. فریدریش مرتز دی مسیحی دیموکرات اتحاد سی دی یو مشر او دی جرمنی احتمالی صدر اعظم تازه په یو خبری ناسته کې ویلی چې د هغو کډوالو لپاره به د کورنۍ او د یوځای کېدو پروګرام بند کړي چې فرعي ملاتړ یې ترلاسه کړی. د پناه غوښتنې وضعیت یې بشپړ نه دی، خو یوازې د خپل هیواد د بې ثباتۍ له امله جرمني کې منل شوي دي. هغه زیاته کړې چې له احتمالي ائتلافي شریکانو سره هوکړې ته رسېدلی چې پر غیر قانوني کډوالۍ لا سخت محدودیتونه ولګوي. ښاغلي مرتز ویلي چې د دې هیواد په پولو کې به د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه رد شي او جرمني به خپلې پولې لا تر سخت څار او کنټرول لاندې ونیسي څو غیر قانوني کډوالي کمه کړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان کډوال چې په جرمني کې دي او هغوی چې په درېیمو هیوادونو کې د انتقال په تمه دي وایي چې د جرمني نوی حکومت باید په افغانستان کې د بشري حقونو ښکاره سرغړونې له پامه ونه غورځوي. یو افغان کډوال سید اکرام چې په پاکستان کې جرمني ته د کډوالۍ قضیه لري، د دوشنبه په ورځ د مارچ په لسمه یې ازادي راډیو ته وویل:
زه درې کاله انتظار وم چې جرمني به څه وخت زما د کډوالۍ قضیه تاییدوي او ځواب به راکوي، خو پرون مې واورېدل چې دا برنامه ژر بندیږي. دا زموږ لپاره ډېر ستونزمن دی، ځکه موږ بله هیڅ لار نه لرو او افغانستان ته هم نشو تلی. د جرمني نوی حکومت باید په دې پوه شي چې په افغانستان کې حالات ښه نه دي او د بشري حقونو سرغړونه لا هم هر ورځ دوام لري.
حلیم همراز چې مخکې د جرمني قبولي ترلاسه کړې او اوس په پاکستان کې د هیواد ته د لیږد په تمه دی وایي:
سره له دې چې مرکې مې بشپړې شوې او د ویزې په تمه یم، خو بیا هم زیات اندېښمن یم. موږ له فشار ډک ژوند تېروو، اوس به وګورو چې څه پریکړه کوي او هره پریکړه چې وکړي خامخا به یې عملي کوي.
فریدریش مرتز چې د جرمني په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې د بریالي ګوند مشر دی، په خپلو خبرو کې ویلي چې د جرمني فدرالي پولیسو ته به لا زیات صلاحیت ورکړل شي څو هغه غیر قانوني کډوال ونیسي چې د شړل کېدو له ګواښ سره مخ دي. ارشاد عظیمی یو افغان کډوال دی چې په جرمني کې د استل کې دوه لګواک سره مخ دی. ازادي رادیو ته وویل:
ما شاس ایتالیا را دروم،
زه په ایتالیا کې سب چوي ګوته لرم. دو ځله مې مرکه کړې او وروستی ځل د جرمني ته پرې خوتو امر راکړل شوی، خو د ناروغتیا له امله درې میاشتې مهلت راکړل شو. زه ډېر اندېښمن یم، ځکه نوی صدر اعظم به کار پیل کړي او د کډوالو ضد پلانونه به عملي کړي. نه پوهیږم زموږ برخلیک به څه شي.
د یادولو وړ ده چې د افغان کډوالو دوه الوتنې چې د جرمني د پارلماني ټاکنو وروسته د تخنیکي ستونزو له امله ځنډېدلې وې، بلاخره د فبروري په 15مه او د مارچ په 4مه یې الوتنه وکړه چې په ټولیز ډول یې 215 افغانان له اسلام آباد څخه برلین ته انتقال کړل. د ډچ ویلا د راپور له مخې د جرمني د مسیحي سوسیال او مسیحي دیموکرات ګوندونو سیاستوالو چې په وروستیو انتخاباتو کې زیاتې رایې ترلاسه کړي، د ځینو ایالتي وزیرانو په ګډون په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د انتقال له دوام سره مخالفت کړی او هممهاله یې د افغانانو د ایستلو د اسانتیاو لپاره د لا زیات کوښښ غوښتنه کړې. د جرمني ویلت امسون تګ ورځپاڼې مخکې راپور ورکړی و چې له 2020 کال راهیسې جرمني ته 15,000 او 1500 افغان کډوال له پاکستان څخه لیږدول شوي او 3000 نور په شرایطو برابر لا هم د هیواد کې د بیا میشتېدو په تمه دي. د جرمني د فدرال احصایې د ادارې د معلوماتو له مخې تر 2024 کال پورې په جرمني کې د افغان کډوالو شمیر لږ تر لږه 4,200 ته رسېدلی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلینسکی نن سه شنبه په سعودي عربستان کې د دغه هیواد او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو اترو په درشل کې جدي ته ورسېد. تمه ده چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو په مشرۍ امریکایي پلاوی په دغه ښار کې له اوکراني لوري سره خبرې وکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د دوشنبه په ورځ مخکې له دې چې ټیم یې په جده کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې وکړي، د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره د لیدنې لپاره دغه هیواد ته ورسید. که څه هم خپله زلنسکی به دې خبرو اترو کې ګډون ونه کړي، خو د هغه ټیم به هڅه وکړي چې واشنګټن ته د ده د وروستي سفر او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د هغه د مرستیال جی ډي وینز ترمنځ د لفظي شخړې له امله یې په اړیکو کې رامنځته سوي زیانونه ورغوي. اوکراین ته د امریکا پوځي او استخباراتي مرستو په اړه خبرې به د دې بحثونو له اصلي موضوعاتو وي. اوکراین په دې مرستو وتوانید چې د روسیې د بشپړ یرغل پر وړاندې چې په 2022 کال کې یې پیل کړی و ودرېږي. د سعودي عربستان دولتي ټلویزیون چې دې ښار ته د زلنسکي د ورتګ خبر خپور کړ، ټاکل شوی د اوکراینی او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې هم په همدې ښار کې وسی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو هم د دې راپور د چمتو کېدو پر مهال چې دې ته په لاره و. ټاکل شوی ښاغلی روبیو هم د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده سلمان سره لیدو کاته وکړي. د اسوشیټد خبرې اژانس د راپور له مخې داسې ښکاري چې زلنسکي او روبیو به هم یو بل وګوري. زلنسکي ویلي چې د سې شنبه په ورځ له امریکایي اړخ سره یې خبرو لپاره په مراکچي پلاوي کې د ولسمشر د دفتر مشره اندریا یرمارک، د بهرنیو چارو وزیره اندریا سیبیاها او دفاع وزیر رستم عمروف به شامل وي. د امریکایي لوري مشري د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو کوي. که اوکراینی او امریکایي چارواکي په دې ناسته کې وي هوکړې ته ورسیږي، امریکا به د روسیې او اوکراین ترمنځ د سولې پر سر د مذاکراتو پیل ته خپل فشارونه زیات کړي. خو د اروپا نور هیوادونه شکمن دي، ځکه دوی ته د دې خبرو اترو په اړه معلومات نه دي ورکړل سوي. اروپایي ټولنې تېره اونۍ هوکړه وکړه چې د اوکراین په اړه د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا د حکومت د دریځ بدلولو په غبرګون کې د دغې قارې دفاعي سیستم ځواکمن کړي او سلګونه میلیارد یورو امنیت ته ځانګړي کړي. خو ټرمپ د مذاکراتو په اړه خوشبیني ښودلې او خبریالانو ته یې ویلي چې زه فکر کوم چې دا اونۍ به ډېر پرمختګونه ولرو. زلنسکي هم سعودي عربستان ته له سفر مخکې اعلان کړی چې سولې ته د رسېدو لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د روزګان ولایت کروندګر له دولت څخه د شنو خونو جوړولو غوښتنه کوي. د روزګان کروندګر او بزګران له دولت څخه غواړي چې د دوی د اقتصادي ودې لپاره شنې خونې ورته جوړې کړي. دوی وایي د ژمي په راتګ سره د سبزیو قیمتونه لوړیږي او د اوسنیو شنو خونو ظرفیت د خلکو اړتیاوې نه شي پوره کولی. نور هلی په راپور کې
د اوروزګان ولایت کروندګر او بزګران له دولت غوښتنه کوي چې د دې د اقتصادي ودې او د سبزیجاتو د شوالې لپاره دي دوی ته شنې خونې جوړې کړي. دوی وایي چې د ژمي په موسم کې د سبزیجاتو قیمتونه لوړیږي او د شنو خونو ظرفیت د خلکو اړتیاوې نسي پوره کولی. د کروندګرو او د شاري اوسیدونکو په وینا کې چې رښنې خونې جوړې سي، نه یوازې به د سبزیجاتو قیمتونه ټیټ سي، بلکې د خلکو لپاره به د کاري فرصتونو زمینه هم رامنځته سي. د اوروزګان ولایت دوه کروندګرو نیاز محمد او رازمال ازادي راډیو ته داسې وویل:
نو مجبور یې چې دا غنم به کرو، ځکه غنم چې دی د یخ سره مقابله کولی سي، یخ پر هغو باندې کوم تاثیر نه لري. او نور داسې یو سوزکاري لپاره چې موږ غواړو ترتیب برابر کړو، هغه په یخ کې موږ نسو کولی، ځکه د دولت څخه موږ یوه غوښتنه دا لرو چې مفته شنې خونې راکول سي. په هغه وخت کې بیا موږ کولی سو چې په ژمي کې هم هر څه برابر کړو، ځکه په شنه خونه کې هوا نورماله یې، هر څه کېږي، هر کش موږ لاسته راوړنه جنجی راوړلی سو، ځکه سوزکاري پشکې کولی سو. دولت دا پاملرنه وکړي شنې خونې ورته ورکړي، نو بیا په دغه شنو خونه کې چې یو دغه سانې څه وکړي چې هغه حاصلات وکړي او لاسته راوړنه ولري.
زموږ اقتصادي وازه مو سره پیاوړی کیږي او بیا موږ ته د خارج ملکو څخه یا د نور ملکو څخه د ترکاري او شانه وړل کیږي. دا موږ غواړو چې خپل حاصلات خپل کور د خپل خونې څخه دغه کو چې موږ ته شنې خونې جوړې سي. موږ شنه خونه پر لارې واچو، د شنو خونو د موږ ته په ارزانه قیمت تمامي جواب.
د دې ترڅنګ د اوروزګان یو اوسیدونکي نصیر احمد هم د شنو خونو جوړولو ملاتړ کوي او وایي:
کته کوم حاصلات موسم نه خو د شنو خونو په وایسته مش کولای سو، هغه حاصلات مش په د کال په هر موسم کې تر لاسه کو. خاصتان غوښتنه مو دا د هغه مربوطه ارګانو څخه یا د مربوطه موسساتو څخه یا خاصتان د زراعت د ریاستو څخه چې زموږ خلکو ته شنې خونې ورکړي، د شهر په هر ځای کې د پر ساحو کې شنې خونې ورته برابرې کړي، تر څو زموږ خلک یو په کار باندې مصروف سي، بل د خپلې کورنۍ عاید تر لاسه کړي.
اوروزګان ولایت د کرنې او مالداری په برخه کې یو مهم ځای لري. د نږدې واتیا سلنه خلکو اقتصاد یې په کرنه او مالداری پورې تړلی دی. خو د ژمي په موسم کې د سبزیجاتو کمښت او د هوا سړه کېدل د کروندګرو لپاره ستونزې رامنځته کوي. د دې ولایت کروندګر د ګرمۍ او نورو فصلونو د سبزیجاتو د تولید لپاره په شنو خونو تکیه کوي، خو په اوسني وخت کې د شنو خونو ظرفیت د ټولې سیمې لپاره اړتیاوې نسي پوره کولی. د اروزګان ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي چې د دوی په هڅو سره څو شنې خونې جوړې سوي او په پام کې ده چې د سږ کال په جریان کې نورې شنې خونې هم جوړې کړي او د کروندګرو په واک کې ورکړي. د اروزګان د کرنې او مالدارۍ ریاست ویان عبدالمنان فاروقي وویل
خلک درخواستی کړي دي ستا خبره په ځای ده چې مونږ ته غوښتنه یې کړې ده چې مونږ ته باید شنې خونې یا سړې خونې ته جوړې شي. په تېرو کلو کې مونږ جوړې کړې دي، سږ کال هم انشاءالله امید لرو له وزارت څخه مې غوښتنه کړې ده انشاءالله ورته جوړې به شي.
د اروزګان کروندګر په یوه آواز غواړي چې دولت کې د شنو خونو د جوړولو پروګرام پراخه کړي تر څو د سبزیجاتو تولید زیات شي او د دې ولایت د خلکو اقتصادي وضعیت ښه شي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
د نورستان په ختیز برګ مټرال ولسوالۍ کې پیور ترافیکي پیښه کې وطن ته مرګ شوبله وختیده. نور تفصیل په دې راپور کې.
د برګ مټرال ولسوالۍ یو تن کارکونکي ګل زمان جانا ازادي راډیو ته وویل د یک شنبه ورځ سهار یو ډاټسن موټر د برګ مټرال ولسوالۍ له مرکز څخه په سیګرام ته روان و چې په لار کې د یو لرګین پل ماتېدو له امله خوړ ته پریوته او په نتیجه کې د غپیخه رامنځته شوې ده.
یو سټنډ اکسن او اغزوب کلی کې یو پل دی، پلچک دی، بلکې پلچک هغه پلچک لاندې دا یو بش ماتېدو له امله غورځېدلې دی. یو کس وفات شوی دی، شپږ کسان زخمیان. دا موټر برګ مټرال مرکز نه په سیګرام خوا ته روان و، په لاره کې داسې واقعه شوې ده.
هغه وایي ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل و چې په وخت نږدې روغتي مرکز ته رسول شوي او ډاکټرانو روغتي حالت د ډاډ وړ بللی دی. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنې ولایت دی چې ډېرې سرکونه تنگ او کندوکا پر دي او ګڼ خوړونه یې چې تل له اوبو ډک وي پلونه نه لري. د دوی په وینا په یو شمیر ځایونو کې ولسونو د خپلو ستونزو هواري دپاره لرګین پلونه جوړ کړي دي چې ډېری وختونه په موټرو کې د زیات بار له امله ماتیږي او دغه ډول پیښې رامنځته کیږي. دوی له مرکزی حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې ورته د سرکونو رغولو ترڅنګ د پلونو غم هم وخوري. د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي محمد شاه ازادي راډیو ته وویل
سرکونه بسیار خراب است، تنگ است، د هر جمعه یک ترافیک
سرکونه ډیر تنگ او خراب دي. په هر ونی کې یو یا دوا ترافیکی پی خیره منسته کیږي او خلکو ته پکې مرګ جوړ لاوړي. څو ورځې وړاندې د نورګرام او دوا ولسوالۍ ترمنځ ساحه کې موټر لسرک خوېدلې و. له هغه دوه ورځې وړاندې په منډول کې موټر چپه شوی و. په دغه پیښو کې له تیر شو زیاتو کسانو ته مرګ جوړ لاوختي و. موږ له حکومت او مرستندوی ټولنو غواړو چې دغه سرکونه راته ورغوي څو له دغه ډول مرګونو پیښو خلاص شو. په نورستان کې چارواکي هم د سرکونو خرابواله او د لارو په اوږدو کې د پلونو نشتون مني او وای د حکومت او مرستندوی ادارو په مالی همکاری په بیلابیلو ځایونو کې د نوو سرکونو رغولو او د پخوانیو د ترمیم چاري پیل کړي چې پکې د پلونو او پلچکونو جوړول هم شامل دي. د نورستان په برګ مټرال ولسوالۍ کې په ترافیکي پیښه کې وو تنو ته په داسې حال کې مرګ جوړ بلاوړي چې په دې وروستیو کې د سرکونو تنګوالي او د موټر چلوونکو د بې غوري په وجه د ترافیکي پیښو او پکې خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو اوښتو کچه لوړه شوې ده.
خبرونه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت پنځم شپږم اداري او ښوونکو لپاره له اتو زرو زیاتو بستونو د زبونې پایلې اعلان کړې دي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبرې اژانسیات وزارت چارواکو په حواله د دوشمې په ورځ راپور کې ویلي چې د 3015 بستونو لپاره له 15000 ډېرو کسانو ازموینې کې ګډون کړی و. د وزارت ویلي چې له دې شمېرو یوازې 3001 تنه بریالې شوي دي. د طالبانو د پوهنې وزارت که څه د دې بریالې شوي کسانو په اړه نه دي ویلي، نارینه که ښځینه دي خو اعلان یې کړی چې بریالي شوي کسان د را روانې اونۍ د دوشنبې له ورځې مرکز او اړوندو ولایتونو ریاستونو ته د استخدام لپاره ورشي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت او پېژندنې ادارې د افغانستان په اتیشو ولایتونو کې نن سه شنبه د ورښتونو اعلان کړی دی. دغه ادارې په خپل ایکس پاڼه خبر کړی. خبر پاڼه کې ویلي چې اکثرو دغه ولایتونو کې با شدید بارانونو او واورې بوبوري. دغه ادارې د یادو ولایتونو نمونه هرات، فراه، هلمند، اروزګان، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، بلخ، سرپل، سمنګان، بامیان، دایکندي، غزنی، پکتیکا، خوست، پکتیا، میدان وردګ، لوګر، ننګرهار، پروان، پنجشیر، لغمان، کونړ، نورستان، بغلان، بدخشان او تخار ولایتونو کې د سرنګونو خوېدلې دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو سره تویلي چې یو شپږ افغانان د پاکستان له زندانونو خلاص او افغانستان ته ستانه شوي دي. د دغه وزارت د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه په خبره کړې خبر پاڼه تویلي چې یو شمېر افغان کډوال چې د قانوني اسنادو د نه لرلو په تور د پاکستان د بلوچستان ایالت له بېلابېلو سیمو نیول شوي وو، خوشي او د یکشنبه په ورځ د کب 19 هېواد ته ستانه شوي دي. د وزارت زیاته کړې چې دغه کسان له 15 تر 15 میاشتې پورې بندیان وو. کته ملا په پاکستان کې د ټول افغان بندیانو کډوالو شمیر معلوم نه دی، خو د غیوات حکومت په دې ورستوي کې په ځنګړی توګه په اسلام آباد، لاهور او راهول پنډي کې د افغان کډوالو نیونه شدید کړې ده. د پاکستان د حکومت په ورستۍ او تازه اقدام کې د غیوات د کورونا چارو وزارت د جمعې په ورځ د کابل سم اعلان وکړ چې هغه افغانان چې د آی سی سي کارتونه لري باید د روان میلادي کال د مارچ 31 له پاکستانه ووځي.
آزادی ملما
د آزادی رادیو قدر اوریدونکو سلامونه. د آزادی ملما په دې خبرونه کې مو یو ځل بیا ز فرشته صحه قربانه یم. په دې خبرونه کې د افغانستان د سینما لډګر را سره یو تکړه ستوري، هغه میرمن چې د افغانستان د سینما په ډګر کې درې لسیزې کار کړی دی، دا چې څوک ده، چیرته کار کړی، څومره کار کړی ده، د بتا سوړان د خبرونه کې را سره واوري. ورزو خپل میرمنې ته سلامونه. میرمن سیویتا، ډیره زیاته مننه چې زمونږ بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستئ.
سلامونه سلامونه فرشته جان، تاسو ته د تاسو درنو همکارانو ته او د آزادی رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو او مینوالو ته هیله ده چې تاسو هم ټول جوړ روغ یې، خوشاله یم چې تاسو سره یم.
میرمن سیویتا، راځي چې پایل له تاسو وکړو، د تاسو له ماشومتوب یې وکړو، د ژوند د لومړي پړاو نه کرا تقسی وکړي چې ماشومتوب مو چیرته تیر کړی، د لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړی وي.
فرشته جانې، زه خو اصلا د وردګو ولایت یم، د پلار مې د وردګو ولایت ته خلګنسل شي کې دلې د کابل په تختپل سیمه کې یم او لویا شویم کابل کې هم مکتب می دولسم په کابل خوا خیرخانه می نهلی سی مریم کې ما آلتا دولسم پوری پریز بکری وکلی و جوان می تقریبا مغلتا نور تر اتلس کلانه این دست کلانه کابل که ده ما مغلتا زغتشون جوان می مغلتیش او ده بیاغ و خواه حالات تاسو تخو معلوم ده طول و هیوادوالو تا چه در و خالات خنو نادون پس منگو نشوی که ولی چه خطول زدکو تا دوام ورکو کورانه جگری وی و حالات دیر زیاد خراب بود کابل خار که پا بود افغانستان که پیوه وادوار طول نارمه و امکانات بیدین و چه مون ال تا خپل زدک رو تا دوام ورکو بس در دولسه ما پوریم مکتب بویدون و پس نو دمانا بیاد زدک ری پانچ.
ډیر ښه. میرمن سیویتا، که داره ته ووایئ چې د دولسم صنف نه وروسته مو هنر ته مخه کړه، که د مکتب په جریان کې وایئ چې تاسو د سینما او تیاتر ډګر ته راووتئ.
نه فرشته جان زه خالی اگم بیختی و ورام زده هفته مشپار از و کالم یک بوره نام چه زه اتا پینزل از و کالو شپار از کالو چه زه را غلم در فرم خواته تلویزیون خواته مکتب خود روز تو بیا مکتب رو روز تو فارغ شما و اول خود دقا جریان که چه زه یو از دکون که و نما پتا کوم رسولونو کې کار وکړه او دمره اونانی کار نه داغله ډیر ما وکړ
میرمن سویتا مخکې دې نه چې لاړ شي تاسو کارونو ته د تاسو هنري آثارو ته راځئ په سر کې دغه راته ووایئ چې هنر ته راتګ مو څنګه وشو څنګه مو مخه وکړه هنر ته دا د تاسو خپل شوق و که تصادفا راغلی
فرشته جان تاسو خو پوهیږئ هر انسان دننه یو هغه لري که نه یو څه سره د دو شوق وي خپله پوهیږي چې کوم کار دی کولی شي په چې بل ته مشکل وي لیکن ده ته اسانه وي د هغه کار کول زه خو صحیح ده چې د ما خو شوق د هنر سره بیا د ما د تمثیل نه زیات شوق علاقه د سندرو سوه چې زه سندرې وګورم لیکن زه د داسې کورنۍ نه داسې یو فامیل نه یو کورنۍ برخه وم چې ما نشو چیزه یا سندر و خواته یا سینما خواته راشم شوق و بلکل اما به اقا شوق و علاقت دمرا نو چمه چی دمون زدگتون و دمون مشکلات و زدیر ورم فرشته جانه ایداتو اقال و اوم چی دمون افلار وفات چه بیا دمون یتیمان و ورا خواهیم بیرون دقوی دو مرد سره دمون مول دیر زیاد مریضه شو چی اقای ما تعلیم ندرلو دنشوی که اولی کار و کی افغانستان که حالات دستی و چه باید یود سو بکو زن ورا و ممر میم کم و چلی اخبال یو متعلم و نو ما تا اقا وقت دستی چی تا کار نپیدا کرد تا که ما مول شم مودی داشم معلم شم دستی و سشم کرد ما بغیر دیگه نبل دستی رمانه درلوده انتخاب چیزا نوزه بیاید فلم خاطرالم چون چی دما علاقه ملک دیره داخلی دما مجبوریانیم دستی دیره بیا قسمت میخوو چیزا سنگ ابوان فلم دما مراجعه و که نظرالم پر اقا وقت پر اقا ورز ما تا دیو سپریم آفر و شده یو وری ماشی میده مطلب ماشی ماوی ما در اقا هرون ولو باود
ډیر ښه. دا اوس په ذهن کې هم دغه پوښتنه تیرېدله چې د تاسو نه پوښتنه وکړم دغه د پیل کار مو او یا هم لومړنی کار مو په سینما کې چیرته و؟ تاسو د فلم یادونه وکړه که نوم هم راته ووایئ کوم فلم و په کوم کال کې؟
خود دا پا دیالا سوا و نه شپیتم کال کې پاتش پیتم کال دا فکر کام دا میزان اقرب میاش با وچ زراغلم افغان فلم دک التا دا خالق علیل سب دا یو فلم بود الماس سیاه پا نم باندی دا فلم که ما تا مرکزی نقشونو که خیلی نور دمون تاپ اکترانو چون چیزا نوی و ما و اول زنی و ما تا دا مکتبی وره ماشونی شاگردوی نقش را کل چه دو سانی بی ما کارو کنه در فلم دی الماس سیاه پر نمباندی
ډیر ښه. میرمن سویتا د تاسو یو له مشهورو آثارو یو له مشهورو فلمونو نه د کونډې زوی سریال و چې په افغانستان کې په هغې وخت کې او تر اوسه پورې ډیر زیات مینوال لري ډیرو خلکو باندې د ډیرو خلکو پر خولې خندا راوستې دغه سریال او واقعا چې د افغانستان په تاریخ د سینما په تاریخ کې البته یو له بهترینو آثارو ده. کدار تو وایې چې د کونډې زوی سریال ته مو څنګه لار پیدا کړه دغه سریال ته څنګه انتخاب شوې؟
او فرشته جان هغه خود اس حساب بود چې زه خو تاسو ته مایو چې زه افغان فلم تر عالم زه خو بلد نه و من افغان فلم ما ته نه و معلوم چې په کوم ځای کې دی زه چې هلته راغلم بیا د ما چې یو هفته نیمه مې دوی سره کار وکړ په دغه فلم کې د یو دوه صحنو نو دلته د مشرانو ډایرکترانو ما ته وویل چې ته غواړې کار وکړې او په هغه ورځو کې بیا په تلویزیون به اشتهار یو اعلان ملی رادیو تلویزیون هغه وخت دغه یو تلویزیون و نو د ملي رادیو تلویزیون د پښتو برخې تمثیل شعبه چې کومه وه د هنر ادبیات عباره کې هغوی ښځینه او نارینه مسلین ته ضرورت درلوده دغه ډایرکټرانو د افغان فلم ما ته هغوی مشوره راکوي، دلته دوی ضرورت لري که ته غواړې کار وکړې نو دلته به هم د تا تجربه که اضافه وشي، د کار په طریقه به هم پوه شي او کار به هم وکړې او دلته به هم یو تا به د ډایرکټرانو وپېژنې. نو د دوی په مشوره زه لاړم هغه وخته رادیو تلویزیون، ملي رادیو تلویزیون د هنر ادبیات ادارې پښتو څانګې ته د تمثیل، چې هلته بیا فی فضلي صاحب زمونږ استاد و مشر و هغه وخت و در همکاران هلته و زلیخا فخری شو و ممنون محسودی صاحب شو وید نظری صاحب دغه ټول په دغه شعبه کښې ما ولیدل. هغلته بیا زه د ادارې مشر ته ورغلم هیوادوس صاحب ته چې ما زه غواړم کار وکړم او تاسو دا رقم غواړه ضرورت لرئ، زه ما په تلویزیون هم وکتل، دلته همکارانو ما ته مشوره راکړه. بس بیا هلته از فضلي صاحب چې یو دوه خبرې ما سه وکړې په ما یې شاید اعتبار وکړ، یقین وکړ، حتما داسې څه یې ولیدل په ما کې. نو دوی یو راډیو ډرام وکړ، راډیو داستان و، هغه د مومن خان و شیرینۍ په دغه قصه باندې و، په هغه کښې ما ته ډېر برجسته رول راکړ. په مغه اوله ورځ اوله اونۍ کښې به نشر شو، کار وشو، بې وجود ما د کار خوشحاله و. بس بیا زه د هغوی سره وختم کښې نو به نظري صاحب هم هلته سره دي چې هغوی د هنر ادبیات پنځي استاد و، خو بیا به پس غرمې نه دلته هم دفتر ته راتلو رادیو تلویزیون ته. نو هغوی فکر کوم ډېر مخکې د فلم شروع کړی و، د نقش د بل چا و، د څو کسانو د نقش پاتې شه. بیا زما یو دوه درې میاشتې دلته تېرې شوې وې چې ما ته ما دې جریان کښې یو بل فلم و، د اختطاف په نوم هغه هم تلویزیوني فلم و، د یوسف رویان صاحب، هغه کښې ما منفي نقش ولوبه. نو بس بیا نظري صاحب ما ته وویل چې ته غواړې ما سره کار وکړې، داسې نقش دی د
ډېر ښه. دغه په همدغه سیریال کښې به په همدغه سیریال به تم شو، دغه باندې به خبرې وکړو. کله چې تاسو ته یې دغه نقش در وسپاره، څنګه اتمن مخکې د دې نه چې یو څوک یو تمثیل وکړي او یا هم هغه کرکټر چې ورکول کېږي هغه ولوبوي، سکریپټ ورکول کېږي یو ممثل ته، نو کله چې تاسو ته د کونډې د زوی سکریپټ یې درکړه، تاسو هغه خپل کرکټر ولوسته، څنګه هم پیدا کړه شوق باندې، یعنی هغه کرکټر د تاسو د خوښې وړ کرکټر و، که په هغه اړه راته ووایې.
فرشته جانې، اصلا خبره خو دا ده کنه چې هغه وخت چې و د مونږ افغان فلم، د مونږ تلویزیون یا دغه ممثلین زه بیا خواست کرده شد ما پشانت کسان چه نوی را بلید در خود دست یک لکس کرد و بل دغه سیستم نوا چه مخ که نه کل داستان و ویل شی چاتا چه قصه پا چرا سر خیلی سه حساب دی ده فلم طول ستوری پا چه باندی ده دغه بیزه و واضی بی دغه ویل چه دست پا دست یو ساده آلک دی ده کلی نراقلی دیر پا انتهایی درجه ساده کلیوال حالک په ژوند په سر اصرفي. نو چې دای د څه په کلو کې د چا سره ملاقات کېږي، په ښار کې څه کېږي، دا خپله د ما څنګه نقش دی. د ما نه کله چې ما ته نقش راکړ نظري صاحب صرف د دې پوښتنه د ما نه وکړه، وایي چې تاجانې څنګه ته موټر چلولی شي، موټر چل درځي، موټر دې زده دی؟ د ما نه دا پوښتنه وشوه. نور دا چې څنګه صحنې دي، کوم ځای کې دي، څه رقم دي، دې باره کې مونږ ته د دې ما ته معلومات نه. دا خو اوس دا خبرې کېږي، آخرو کښې دا هغه و چې اسکرپ نه به مول د فلم په د ورځو په حساب عقل زمه کېده که نه مخکې پخوا داسې د ما سره په هېڅ فلم کښې نه دي شوي. صرف هغه په مکمله توګه د فلم هغه یو هغه راته ویل شوی چې دغه د دو طرحه ده او د پلانکي او دا د دوی که سناریو ده دغه قصه ده، نو داسې به په تفصیل ونه ویل شو چې څه حساب.
نو تاسو دا اوس هغه صحنه را یاده کړله چې تاسو ویل موټر پکې چلوئ، که د هغه صحنې په اړه راته ووایه، یا مخکې نه مو موټر چلولی و که د دغه سیریال د پاره تاسو د موټر چلولو د پاره آمادګي ونیوله، که د هغه صحنې په اړه راته لنډ ووایه.
د موټر خو باغ تاسو وی چې زه خو آلریډي مخکې نه داسې په اقتصادي مشکلاتو اخته کس مخکې نو موټر خو بيخي ماده و چلولې او نه مزدا و لیکن شوق دا یو ځان ته یو لاره وی کنه د عمر یو برخه وی دا شوق می و که غوښتل می داسې وشي اما د دوی ته ما و نه وی چې نه د ماده د اجازه را پیدم چې دوی زنه د ستاکي کی دوی زنه به ته باندې کی په دوی پیدم او دوی ته ما داسې و نه وی چې نه د ماده د اجازه ما و بشي نظری صاحب والی نه نو بیا چې کله ما ته موټر را وسپارل شو سره اصل کېده نو ما خو په مغه اول شار کښې ما د موټر د دروازې سره وجنګو دویم ځل داسې په کوڅه کښې او درېیم ځل بیا هندو سره مونږ د موټر ټکر کړ تا په دې فلم کښې تاسو متوجه شوي اوسئ دا څوک چې د ما د ورور نقش په کښې لوبوي ذبیع الله امیر تکړه پیلوت و زمونږ د هیواد د موټر د هغه کس و نو ما هم د کوم کور کښې چې شوټنګ و د هغوی دروازه هم ما ورته غرقه کړې وه او د ذبیع جان د موټر هم ما ورته ښه سم برابر کړې و نو ما زده نه وه موټر او ډېر په مشکله مونږ د سانې اخېستې
د کونډې زوی پر سیریال خو مو ډېرې خبرې وکړې او دغه سیریال څنګه چې مونږ هم لیدلی ده او تاسو خو پکې هملته په همغه صحنو کې مو ژوند کړی ده که یوه جالبه خاطره یې راته قصه وکړي زه پوهېدای شم چې دغه سیریال سر تر اخره ټول جالبو خاطرو نه ډک سیریال و خو هغه څه چې لیدونکو ته نه ښکاري او تاسو هلته صحنو کې تیر کړي که د هغو برخو نه یوه جالبه خاطره او لیدونکو سره وغواړئ شریکې کړئ نو مهرباني
اصلا داسې چې صرف دا فلم نه مونږ د هر فلم نه هر تیاتر نه هر پارچې نه مونږ په زرګونو خاطرې لرو اما د ده فلم نه چې کوم بېخي زما د ذهن نه نوزي یو خو مې دا د موټر ټکرېدل شول چې یو هندو تاسو ته مې وي چې دوه درې ورې داسې زما نه دروازه هم داسې ولګېده د خلکو او موټر هم خراب شو بیا هم یوه ورځ یو هندو سره ټکر وشو نور دا دی فرشته جانه چې ما د خپله نه باید نظري صاحب ته د خبره کړې خو هغه یې نه را سره منو دا قصه بیم د څلور میاشتې زه د تاسو سره وم وقفې وقفې سه خو چې کله چې شوټنګ ورځ وله په مونږ باندې سلا تخ خوړلې ده فرشته جانې نو دغه سختې اوسنۍ ولهبندانه ما څلور میاشتې د غرمې د پانه سلا تخ خوړلې مونږ ته سمه ډوډۍ دینه ده را کړې دا د ما د ټولو نه هغه خاطره ده چې مونږ په دې سریال دوران کښې هنرمندانو تخنیکرانو ټولې صرف سلا تخ خوړلې مور فراخم دې کړی په کښې
سویتا جان د دې سیریال تر څنګ مو نور په څومره فلمونو او سیریالونو کې کار کړی دی شمیر یې تاسو ته معلوم ده که داسې دقیق شمیر یې درته معلوم یې اوریدونکو سره شریک کړئ چې کوم فلمونه او یا کوم سیریالونه و چې تاسو پکې کار کړی
فرشته جان د ما خو فلمونه بالکل ما ته یاد دي ټول اما د نور تلویزیون کارونه چې دي د سټیج او د نمایشنامو دا بیا بې حسابه دي زیات دي د فلمونو د ما اولنی فلم یم دغه الماس سیاه فلم و ورپسې اراده فلم سینمایي فلم و الماس سیاه هم سینمایي فلم و اراده د رادمنش صاحب فلم و غم سینمایي فلم و بیا د کوچو سرګردان د احب جوان صاحب دغه فلم دایرکټر و سلیمان لایق صاحب د دې د سناریو طرحه د سلیمان لایق صاحب وه بل ورپسې د عروج فلم و برمکس سره د دغه څو فلمونه و او دوه فلمونه د ملي تلویزیون یو همدغه سریال شو د کونډېزوی او یو هم هغه خلاف د اختطاف د هغه یوسف ویم دغه یو څو فلمونه زه خو ډېر کم وخت په د تمثیل نړۍ کښې پاتې شوم هلته چون بیا نظام بدل شو اولادی کارونه بیا غټه وقفه په دې کښې راغله دونه پس خو بیا پرده تصویري کارونه ما نکړ خو راو دې سره بیا زه ما دوام ورکړ کار نمی کړم باقي
سویتا جان تاسو خپله هم اشاره وکړه دې ته چې د سینما له ډګره خصوصا د تلویزیون د پردې نه تاسو فاصله ونیوله او رښتیا تاسو بیا په کوم سیریال او یا هم په کوم بل هنري فلم کې تاسو کار ونه کړ د دې ستونزه په څه کې وه ولې په افغانستان کې ډېری هنرمندان د سینما ستوري ښځینه البته ښځینه د سینما ستوري دې نه بعد چې مشهوره سي او یا هم ټولنې کې وپېژندل سي بیا کار کول ورته ستونزمن دي د دې علت په څه کې ده
فرشته جان دغه چې هغه وخت زه شخصا په خپله چې په کوم وخت کې زه په کالونو کې عراق د مادې هنر مامخه کړه، هغه وخت هم چې داسې په ظاهر کې یو آزادي وه، اما به هم در خپل انانا خپل کوم هغه چې دی بیا د ما خپل فامیل د کوم کورنۍ مې د ما چې در خود دې خبرو خلاف بود صف ما مور د ما سره چې ما ډېر په مشکل دومره ډېر یو، هغه ما وکړه چې ما ته اجازه راکړه زه کار وکړم او دغه برخه کې کار وکړم. بیا د اونه پس خو دغه یو دوه کاله څه د پاسه دوه کاله ما کار وکړه، خو بیا ما پس شوي چې نظام بدل شو، نظام چې بدل شو خو بیا جهادیان داخل کنه این وقته، نو هغه ډېره سختي وه هغه وخت، بیخي درد به زیاد. اول خب با تلویزیون بانده پختال پا شروع که در عصب بند شد، بیا رادیوی کارو نو، خود تلویزیون نو، بیا در ایو فلم ما دوران که کارو که چه در ایو فلم روچ فلم دیسن اخبرمت چه دایرکتری و دوی پچار کارو که در فلم آقا که چه هم دوی نو نو کارو نو، بیا در کورانه جگره پیل شوی، نو اقا دو دری کالا چه زلطه پاکی شما او بلکه بیازه تلویزیون نمو ویستل شم دمانا خرق واخستل شو امزا واخستل شو چه وی از نگوارم کار نکم خیر ستونزی خو وی تو لر و لر من تا زانزم تا ستونزی اقل خیدا شوی خمازه تا دیر ما کوشش و که پاکی شو ملتا وم بیادن پس مجبور شو حالت به رقم شل دیواد چه نور نشوی برداشت که دلی کنه هر چه من بایلل تا که نو زه پا خپل کار پا خپل زحمت کومی قربانیان چه من پا دیلار که ما ورکلی شخصا زه فخر پی که امراضی هم زنی خالی کن انسان خویی کنه انسان دیر کمزوری زاد پی اقا وقت خادمون دی برداشت نبروی ده چه بیا زه جوانده را وطن ده غذای نه درست خودی شکر دی من دیر پرسه که پا دو شبو که تمثیل و به سبت و به ستوز پروگرامون دو که دیر درست ترقی وش و اقا وقت ده قصه نه ازامت دیر و تکلیف دیر و ده هنرمندان دی پاره خودی پا مینه کار که ده دیر پا صداقت کار که ده اقا وقت
سیمیتا جان د رادیو اوریدون کی هم زینی کسان کتا چیرتا نو یا هم تصویر دی ونه پیزنی یا هم تا سراشنائی ونه لری خوی تا غگ دیری اوریدون کو تا اتمن آشنا دا زکا چه تاسو پا یوی دیری مشهور رادیو درامی کی هم کار کردی دا پا نوی کور نوی جوان دا درامی کی هم تاسو کار کردی کدی اغی کارکتر پاکتل راتو وی چه پا نوی کور نوی جوان دا دراما کی مو کم کارکتر کار کوا
او پدې ډرامه کې ما د مغه پایل نه تر اخره پورې دا نقش و چې دا بدل نه شو بل څوک په ځای را نغلل نه دا نقش ختم شو دی شکریا چې خپل یو څنګه ځپلې ښځه ویده دوه ماشومانو سره کلي ته بېرته کور کې راکټ لګي خار کې بیا د کلي ته ځي خپل پلارګنۍ ته بیا دوباره واده کېږي یو ذهني تکلیف ورته پاتې کېږي ورته پېښېږي د جنګونو د وجې نه او راکټونو د وجې نه دغه د ما نقش و تقریبا اتهویشت نه ویشت کاله په همدغه ماخستن کې یم که په یو ټیم ده نشنیده د دغه راډیو نه نو هلته هم زه هیوادوالو ډېره ما ته مینه راکړه ما ته به رسېدل د دوی خطونه دفتر ته تلفونونه به دوی کول
سیویتا جان که د هنر له ډګره راسو اوس د تاسو شخصي ځوان ته څو ماشومان لری اوس
درې اولادونه لرم اولادونه مې شکر بالغ دي ځوانان دي اوس اولادونه مې دي یوه مې لور ده دوه مې زامن دي
او ماشومان مو د هنر سره مینه لري کنه یعنی تاسو له هنر یا مسلک سره کوم یوې مینه لري
زما دویم زوی دی مشر زوی خو مې نه داسې علاقه نه لري نور مې داسې څه خاص علاقه نه لري تمثیل سره زما دویم زوی دی هغه علاقه لري هغه ګورم کور کې د ده دغه نخرې او د ده دغه چې ناسته پاسې ته ګورم او یا کوم خبره کوم د څه تمثیل څه ویني یو څه چې کاپي کوي پوهېږم چې دا بیا دومره اسانتیا هم په دو برخه کې شاید ورته وي کار وکړي هغه علاقه لري شوق لري د تمثیل سره هنر سره او دا یو زوی مې لري خو لدې برخې ته تللی نه دی هغه خپل زده کړې کوي چې زده کړې پوره شي بیا به له خپله خوښۍ نه فیصله وکړي چې ستا ما د دوی په خاطر هم څه موده زړه هغه کو چې زه دوی ته هم توجه ورکړم
سویتا جان، څنګه چې پویږي اوس په افغانستان کې طالبانو حکومت، طالبان په افغانستان کې حکمان دي، نو د طالبانو د راتلو سره د افغانو ښځو پر ژوند باندې بندیزونه ډېر زیات ولګېدل، په کار باندې خصوصا د هنر او سینما ډګر باندې ډېر زیات بندیزونه لګېدلې دي، په دغه برخه کې اوس ښځینه کار نشي کولای، اجازه هم نه لري. نو د یوې هنرمندې په صفت، د یوې افغانې هنرمندې په صفت، ایتا ژوند وس څنګه ده، په کوم وضعیت کې ده، له هنر نه لري او د نورو هنرمندانو یا خزینه هنرمندانو چې په افغانستان کې دی او افغانستان نه بیرون دي، اتمان تاسو سره اړیکه لري، د افغان هنرمندو په نمائندګۍ، د خزینه هنرمندانو په نمائندګۍ که تاسو راته وایي چې په دغه سي وضعیت کې ژوند څنګه تیریږي؟
دا خو فرشته جان، مخکې ما په نورو مرکو کې د نورو خویندو سره هم دا خبرې کړې دي چې ګورئ، نظامونه په ټوله نړۍ کې بدلېږي، را بدلېږي، صرف په افغانستان کې نه دی، دا اول ځل دی نظام بدلېږي. اما د مونږ دغه بدبختي ده فرشته جان، چې دا خو د مونږ بیا چې نظام بدلېږي تر دغه حده پورې په دې کې تغییرات او بدلون او داسې یو خبرې پکې راووځي چې د انسان هغه هوش او حواس پکې کار پرېږدي، چې درته نه صرف هنر د ما په هېواد کې باندې فرشته جان زده کړې بندې. ډېر زیات خوش میکېږم زدالت مختص په پیل کې وایي فرشته جانه چې نظام بدلېدل دا دادی خبره ده، په نور هېوادونو کې هم نظام بدلېږي، دغه نظام د ملي سروس په دومره ظلم نه کېږي، دومره په سپکه څوک ورته نه ګوري، دا نظام قایدانو ته مشرانو ته څوک دومره په سپکه نه ګوري، بیرق ته څوک دومره په سپکه نه ګوري، ښځو ته څوک دومره په سپکه نه ګوري. زه یو هنرمند یم، یو ممثله یم، دا خو زه ځینو هنر دوستانو ته به زه دمره لږ د عزت وړ یم، د مینې وړ به یم، اما د دوی په قانون کې خو زه سره کافره یم. ما په شانت نور هنرمندان سندرغار ممثل می ټول غرق دي، څوک چې خارج ته تلي هغه بیل خامادر ته نږدې چې هیواد ته شاوخوا ته دي، ټول ټولو باندې ذهني دوی ذهنونه بیخي نور ختم دي، په دغه فکرونو باندې دغه حالت چې ویني دا د ټول دپاره ځورونکی دی. نو دا تاسو یې وینئ چې پانتونونه بند دي، مکتبونه بند دي، دفترونه بند دي، دا ټوله دنیا ویني، زمونږ هم موږ ته ډېرې زیاتې ستونزې دي. زه خپله خو ما تاسو ته ده تاسو د خپرولې په پیل کې وایي چې د ما خوس پیشه هم ده، د بل کار هغه وخت زه ماشوم وم نه مشوی کولی، اوس خو د ما ژوند پکې تېر شو، زه اوس بل که د ما لاس بدنېږي یا ما ته داسې څه ستونزې، اقتصادي ستونزې پیدا کېږي، صحت اقتصادي، نو زه چېرته کار نشم کولی، او زه چې غواړم د افغانستان دپاره مې کار وکړه او دېنه پس هم غواړم چې موږ دی دپاره کار وکړم، زه خو نشم کولی چې زه په بله سینما کې د بل چا دپاره د بل هېواد دپاره کار وکړم، مې کولی شم، نه غواړم چې وکړم. نو مونږ دپاره ستونزې شته ډېرې زیاتې دي، اما خدای مهربانه دی فرشته جانې، بس مونږ ډېر کلونه په دې امید تېر کړل چې د مونږ هېواد به سم شي او انشاءالله سمېږي، سختی دی و یو بد اورز د خدای می تیم که خدای می روانه دی، خدای دی پتول و دی پتول و ادوال و پهر یو افغان خدای پک ورد دی پهر گل دیولی، خدای دی نور مافی و که خدای دی منگو بخی.
دیر از یعت منه نسیوی تا جانه
سرا دی هنر چه در نور که مشکلات چی دی نور خواهنده دی پاره در طول خدای رفکی.
په همدې هیله سویتا جانې د نن خبرونه همدلته پای ته رسو، ډېره زیاته مننه چې بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره مو د زړه خواله وکړه.
مننه د تاسو نه، د تاسو د همکارانو نه چې تاسو زه یاد کړلم، ما سره اړیکه ټینګه کړه، خیر اوسې، کامیاب اوسې، مننه.
ساده پنګ روشن څنګه هر سهار را وسلوي، پزړه کې مې د مینې ولولے را پروی او پزڑ کی می دمنی ولولے را پروی او ستا پنگڑو شرن شرن ستا پنگڑو شرن ہر سہارا پسروی پزڑ کی می دمنی ولولے را پروی او پزڑ کی می دمنی ولولے را پروی او ستا پنگڑو شرن شرن پلی چالون دسرو شند جامن قربان شتر لالون کبھی رات نا سن